په خبر کې د سهار لس بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو ونیس پروګرام پام کوه درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه شار کې په یو ځای مسافرونکو بس کې چاودنی څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په خپل درې ورځنی دوره واشنگتن ډی سي ته روان شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې تیرې اونۍ د دوو کم عمره کسانو پانسی کول غندلې دي. اوس بشپړ خبرونه د پولیسان په کوټه شار کې په یو ځای مسافرونکو بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د پولیسانو کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دوراني تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډیمن روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل سوو چاودیدونکو توکو له کبله سوي چې له یو ځای بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ سریاب روڈ پہ جاری تھی عام پسنجر کوچ ہے
دا لوکل بس پر سریاب سڑک لشار څخه هغه خواته رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاک و لاندې هم خلک ناست و او بارا پرچت هم خلک سپاره و نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پوري یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہیں.
بلخوا د روغتون چارواک مشال راډیو ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل سوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پورې مسافر سپاره و. د دې چاودنې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگتن ډی سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره دې هیواد ته سفر کوي. د وزیر اعظم حوصله خوا په خبره سوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف له باراک اوباما د امریکا لمرستیال ولسمشر جو بایډن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو سربیره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي ځکه چې څو ورځې وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د اسارېدو د مودې غځولو پر مهال په وینا کې ویلي وه چې واشنگتن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 میلیون ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ور نه کړل. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بند کړي.
عليها الانسحاب من سوريا وعليها
ايران باید له شام څخه ووزي. د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیا ملیشه او بس نو بیا کولای شي د شام په سولیز حل کې ونده واخلي. خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړي.
عربیه فی سوریا
الجبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشر الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیری او سلاکاران نه لري. د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیرونی د دوه کم عمر کسانو پانسی کول غندلی او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسیانو د بندیز ولګول سي. فاطمه سالبه ته په دې پانسی ورکړل سو چې نوموړي په 14 کلنۍ کې هغه وخت یو کس وژلی وو کله چې دا په زور ودیدل. بلخوا صمد زهابي ته په 19 کلنۍ کې د خپل یو شپونکي ملګری د وژلو په جرم پانسی ورکړل سو. بان کی مون پر نوول چې نوموړي د تیرونی پانسیانو ډیر غمجن کړي دي او ویر لري چې دا عمل په ایران کې یو پریشانه کوونکی رجحان دود کړي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې انټرنیشنل وای چې په ایران کې یو سل شپېته کم عمر کسانو یا ماشومان ته د پانسی سزا اورول سوې ده. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړي چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وه. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندې میلیتا سون ایچ ویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانستل سوه چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوال په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو دی له کله چې پر پولو د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځ پالاری وټرل سوی. په جرمنی کې د پیګیډا په نوم د سختدریزه غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونه نه وکړل. پیګیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتک سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څخه باندې 40000 پلویان او څخه باندې 14000 مخالفان پرون د جرمنی په ډریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورځنګ پر یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی وو. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو خو د پیګیډا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خال نشتې سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د پیګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریون کې لګډونه ډډه وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دواړه لوري به په چهارشنبه او پنجشنبه هم سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون ماخام په کوټه کې شوې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگټن ته سفر پیل کړی دی. د سیمه ییزو چارو یو شنونکي وایي دواړه مشران به ښایي په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکای چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې تفصیلي چې د افغانستان په اخلاق ځینې پیښلې هم وشي.
فاتا سیکریټریټ وای د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د نام نه او پوزي عملیاتو له وجوه د خلکو کورونو ته د وخت او توانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړی دا باړې او تن چې کورې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکو
مو چې کوین دی او کمرې ویرونه شوی ری چتونه په باندې نشته راي دا د وشي چې سروې د امسایي وشي مولا چې کوین دی حکومت مخار شې ملوشي
او په کبالی سیمو همداراز خیبر پښتونخوا کې د وسلوارو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د الوزولو باوجود د دغه سیمو جنکې زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغوی وایي چې فرض کبي واړي چې جنکې د سکولونو ته نه ځنو دي مونږ نه شي منلو کولی مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
ونیس پروګرام پام کوه هموري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې رپورټ د بلوچستان د مرکز کوټې پر سریاب سړک په پرونی چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول یو لستنه وجل شوی او تر شل زیات نور جوبل شوی دي. د پولیسو په خبره چاودنه په یو لوکل یا ځایي بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثره ولسی وګړي دي. د چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړي نه ده. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټه شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلورداري سره په یو لوکل بس کې چاودنې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د پولیسو په خبره په چاودنه کې ټول وجلسوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپل کورونو ته رهي وو. یو سپینجری ټپي تان چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت وو مشال راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
نو ما کاوه نه زوردار आवाज آګیا تر एकदम
چاودنه وسوه. بیا می زورور ژغ واورید تر هغه ورسته لمبي سوی او بیا ز په ځان نه يم په هیدلې ز په دې لوکل بس کې کور تر روان وم.
هم ګرځاره
د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین درانی چې تر چلدنې سمدستي ورسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. دا سیده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خوا ته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک و، لاندې هم خلک ناست وو او بارا پر چت یې هم خلک سپاره وه. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یوولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس وو، او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیت ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړونده چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په ځانګړي بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگتن ته روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر براک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او همداراز پوځي چارواکو سره وګوري، او په دواړو خیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع یو خای دوړه خوایې په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه ځنې پریکړې هم وکي. له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري، او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې، او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باندې تعلقات د پاکستان او د امریکا مخکې هم دي، او ورسره ورسره کم ضرب اعظم پاکستان کې روان دي، او دې ځنه مختلف دهشتګر چې دي هغه او تښتېدل او افغانستان دې د پاره به موږ هغه خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورت فند ورته موږ وایي هغه مرکې به خبره کیږي. دې سره سره کاري ذات کم هند کې ډېره انتظار پسندي شروع ده دا بم پکې راځي، او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر ډیل خلک دي نو ما نه به خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیل وکړي شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړو پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي، او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی، او په دې باندې به د امریکایي د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوی دی چې پاره کې د کندوز پیښې دي، پاره کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړی دی، نو په دې وخت کې د امریکایي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې کوي، او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان پاک له ځینې فیصلې هم وشي.
د یادونه وردا چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موجود صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې او یو جګپوري دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهم ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق او پاکستانی دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو پاکستانی چارواکي خبره راغستې چې ویلي دي زر به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اغستل شوی ویلي پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
دغه پاکستانی چارواکي په قول ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ معنی روانه ونی د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې لمنځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري. شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منس کې ل فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزء وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ ل دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت ل دریزه خبرې وشي.
ایکسپریس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي ل قول ویلي چې دوی ل ډیره وخت دا ویل چې باید بل اخره د پخلاینې لاره غوره شي. د ادعا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د خار او شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومې څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت هم داراز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه به د صوبې په هغو 15 ضلعو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه زینه چرتنه چې جلوسونه وزي یا حساسه منباړي دي د ام اولس لپاره به سیل کول شي. عادل لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سیوا پولیس او اف سی اهلکار پځای کول شي. پیښور ضلع حکومت په دلیل کې د امنیت ګامونه پورته کړی دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دي. د پیښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې باب لا مشال لیړو ته ویل
نه هم محرم باندې به ان شاء الله پیښور صدر چې کوم دي دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل دي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبې نه لوډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
نموړو زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویل دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په مقام باندې 15 حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې بل کال د سارا تو نه ما هم ته بوجو پوری موبایل سرویس بندو نو په هم او په لسم محرم باندې زمونږ دا پروګرام شته.
بلخو په دلیل کې د خیبر پښتونخوا شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید په خبر سره نږدې نیم قبایلی سمو باندې امنیتی هلکار نظر وساتي.
د هالي سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي تنظیمات لري محرم حوالی سره سکیورټي حوالی سره چې هغه څه کوم ته هم دي کړه کې سکیورټي د پولیس تعیناتي دی هغه اطمینان هغه دی خو دین له واسه سکیورټي دارو ته دخواست کوو چې د سره سره د کوم نه خاصه کوم علاقے دی بدی کی شدل بسنا نصر باندې کڑی نظر وساتی
د پاملا چر خیبر پختونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې 15 ضلع چې پکې پیښور ہنگو کوہاٹ ڈیر اسماعیل خان او مانسیرا شامل دی د امنیت لحاظ نه حساس ګرځولې دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنایو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګکړل شویو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسۍ په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 400,000 او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 180,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او زر دې ورته د یوران شوی کورونه جوړ کی. لسیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورت لري.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحالې څنګه وي و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسۍ په باړاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړي ده او تر اوسه د باړې او تیرا پاکا خیل، شلوبر او برکمبر خیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړي دي او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمه ګل سے د پردی وای چې کور یې وران شوې دی او واړی چې دلته په سمتوګه سروي وشي او د بیا جوړولو په عمل کې شامل کړي شي.
دا مسالې چې شلوبر نه راغلی یم ورمو چې کندې او کو کمرې ورونه شوې ری چتونه په بندې نشته راي سر یو ولا په بندې رو شي کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورستو تیر شي کلا څه په کاغذ باندې لیکل وکي دا د وشي چې سروي د مسایي وشي د مو کورونه راوکات شي د مو زوینه راوکات شي بس دا غوړو چې مولا چې کندې حکومت مخار شامل شي.
او د باڑے کمر خیلو کی مت خان پردے وائی
کورونا ویران دی، روڈونا ویران دی، اسکولونا ویران دی، ہسپتالونا ویران دی، ایدو کو ٹول سروے پکار دو جیمی سروے وشی ورا کورونا تا جمع روان دے چھ بس کورونا تا پاڑا والا گی گی، اسکولونا تا پاڑا والا گی گی، ہسپتالونا تا پاڑا والا گی گی.
دا فاٹا سیکٹریٹ دا بیا بحالے چانگی چاروا کوویل چھ دوی دا پولیٹیکل تحصیلدار پا مشرائی کی یا وہ کمیٹی جوڑا کڑی دا او پا ہر قوم کی دوران شو کورونو معلومات را جمع کوی او یہ واضح ہاو کسانو کورونا بیا جوړولې شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارت او د کډوالو دستنیدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکولې شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو پر دیسا بیرا چی پا خیبر پختونخوا و فاٹا کی پتیر سو کلونو کی دا وسلوارو لخوا یو دا پام ورش میر سکولونا چی دیرے دا جنکو اغاو وڑنگ ول شول پا یادو سیمو کی دا سکولونو استادانی وای چی سکولونو تا دا تلونکو جنکو پا شمیر کی کمی ندر آگلے. پر دی موضوع دا فرخند اسد رپورٹ ورو.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو ړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یو زده کوونکی برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
سرکاری سکول پرنسپل گل خاندان وای پتیرو کلونو کې ټولو زیات پسوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې.
ولی خاندان وای په سواد کې د بدامنۍ په ورځو کې د 1400 زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمیره پکې دنجونو و. هغه وای حالاتو دوی له سکولا منی نکړل، خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سہولتونه نه لري؟
نو خو جنکې هیڅ کوم څه ښه زیات شي دا کوم شي نه ده، خو صرف هغه ته د سہولت نشته په مین علاقو کې، مثلا نشته په برو چړو باندې جنکو د پاره ډیر زیاته مسله ده تعلیم. هغه سکولونه کو ته نه دی نه دي نه هوتي ورته دي نه بیا ما خام شپې ته کوته رسېږي، پاز وږي ما اکثر خلک چې نه کوي لري نه لري.
په 1300 کلونو کې په فاټا کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاتره سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یو استاد وایي دغه حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت موږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی، او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زموږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جنک.
د پاکستان د نوسپانه هم په خپل یو ریپورت کې د پېښور د سمت خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو اړنګ کړې، خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه بادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی زلنې د تعلیم مینا ونه وستا.
زلانه او ماشومان ته لکړې سلام کول غواړم، دای همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ټیچرانو ته لیدي، دین علاوه مین چې د خپل ماشومان لیګلې دي سکول ته، چې بالکل د ډېر زیات ناموافق حالات کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغه خولې ده.
سیمینا پریدی د اهم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي.
د فرخندی اسد رپورت موریدو. د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو ترمنز د خوراکي توکیو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرای لپاره یو لړ انتظامات شوي دي. دغه راشن سنټر چلوونکي وایي له دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبت سرګرمایو کې بوخت وساتي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو ووکیشنل کالج راشن سنټر کې د ورډ فوډ پروګرام، ایف ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، سرڈ او نورو لاڑخا دغه ماشومانو ته د تفریح او ذهنی پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکول شي. او د راشن سنټر زنانه عملا دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ډرائنګ باندې مشغوله ساتي. دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي، نو په مثبت سرګرمۍ بوخت کړي او ذهنی پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي. راشن سنټر کې ماشومانو ته تربیت ورکون کې زینب وایي چې دوی غواړي دغه ماشومانو ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي. دا بین الاقوامی خوراک ادارې بنو کې مشر سید حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته د ماشومانو لپاره د غروزانه سرګرمې پاړه وای.
انتظار کوي خپل اشنا پر دغه ماشومان چې دی راشي دې ځکه کې کې نه لوپ انٹرویو کی کنہوں نے دی دے علاوہ گیمز دی اگے کی دی انوالو شی او دا کھٹے میتی شی بلدار شی تب تدی دے مرگری ہم جوڑ شی جرا شی گپ شپ شی ڈرائنگز کی پل پینٹنگ کی کم از کم دے ایکٹیویٹیز کی انگیج
دا مشرانو دا ہم موبائل چه پراتلون کی کہ ہم دوی دغه پروگرامونه زیات اول غواړي او د شمالي وزیرستان کډوالو میرمنو تبه هم دراشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خای چې بیا دغه میرمن په کورونو کې هم پاغه کې مشغول وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې لسنی می وجی کیدونکو دی د احمد شاه زمينه بلن خبرونه وورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځای مسافرونکو بس کې چاودنی یوولس کسان وژلي او ترشل زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواک په خبره چاودنه پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټري پولیسندر ان چاودنی سمدستي وروسته د کوټه پسندبن روښتن کې خبريالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل سوي چاودیدونکو توکو له کبله سوي چې له یو ځای بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنی دوره واشنگټن ډی سی ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپلواک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد ته رسمي سفر کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان سولې پروسه به د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدو یوه مهمه موضوع وي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول لوبوي. عادل الجبیر په ریاست په یوه خبري غونډه کې ویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په شام کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې تیر ونی د دوه کم عمر کسانو پانسي کول غندلي او ژغې کړي چې پر دا ډول پانسيانو دی بندیز ولګول سي. کروشیا هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې و. تر درې زره زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنۍ او باران کې ایسار و تر څو پرون د دوی پر وړاندې کروشیا خپلې دروازې پرانستلې. په جرمنی کې د پیګډا په نوم د سخدریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لارینو نه وکړل. پیګډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې تر سره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
لن خبرونه مو له احمد شاه زمي واورېدل. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې له مشال د مشال ریډیو له خبريالې رابې اکرم خان اورو.
وعدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانې دونه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړول لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله کې یو لور ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده. نو بل لور ته یې معیشت ته هم د عربونو روپو زیان رسیدلی دی. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نور ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې تیرو دوو میاشتو راسې د ډینګي د مرض خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تیرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر اویش وو او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټ آباد، مانسیرا او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده او داسې ښکاري چې د یو بعد صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صبح کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول. یو طرف ته خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم څه مطالبې مخې ته نه دي راغلي. ادارې لیکي خبر دا وي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقداماتو سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمولو لپاره په لویه پیمانه سپرې کولو انتظام هم شوی دی. خو ولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپرې په نوم ولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د ولس کومک وکړی شي او ولس ته آګاهي ورکولو لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر براک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به د دغو دواړو لیکنو له نجیب عامر واورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضح ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړې. همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکارۍ ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو او نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کېدونکي ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبي آسیا کې د یو برلاسې ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. که له اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسي وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکیل کړی نه دی. تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یوه افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړی په کابل کې د 2 کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلی وای نو دا به یوه ستره ځای وه. نوموړی وایي افغانستان لا په خپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنونکي علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تیښتې په حال کې دي. جګړو د هیواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي وو د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکا یو ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړي پوښتنه کوي چې امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او که نه. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. دا وایي په 2003 زیږیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بال د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس وو په حکومت او ادارو کې تر ډېرې مودې کار کړی و، نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي. خو حقیقت دا و چې پخوانی عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي، چې د یو نیم کال په موده کې د القاعدې ځالې ختمې کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ، ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي ده تر ډیره فکر وکړ چې د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر یو نیم کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقع شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وایستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وایي تیره اونۍ اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به د راتلونکي کال تر پایه 9800 سرتیري ساتي او بیا په 2018 زیږیز کال کې به 15,500 پوځیان هلته ایسار وي. دا ځل اوباما وویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپلې خاورې سمه ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبره له هغو څرګندونو سره په ټکر کې وه چې اوباما شپږ کاله مخکې کړې وې. لیکوال او شنونکی کولبرټ کینګ زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلېدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د سخدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په اتویشتمه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په دریمه نیټه د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بی پولي ډاکټرانو اداره په دغه روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهمې برخې له ملالای بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وویشتل سو چې پکې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حمله پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړي. شاغلی ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی وو. شاغلی ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځینې کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو. خو کله چې د روغتون پر یو دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ شاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل، زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که ISI هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په درېمه نیټه د بی پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل ویل چې دا یو تیروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوی وه.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د د پاکستاني ډاون رسپانې په ولیکنه کې راغلي د امریکا د سفر پترس کې به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د دې خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپلې مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهم ټکی له منور شاورو.
د ډان رسپانې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکو لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حد ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدای سي ښکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې و چې که د حقانی وسلواله ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروي ونکړه نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکي پیسې به پرې باندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لری او نږدې هدف په نخه کوونکي میزایلونو جوړولو پروګرام دی هم ودروي او د دې ترڅنګ د لشکري طیبه وسلواله ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې تیره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملہ کول غواړي. خو د لیکوال په وینا داسې ښکاری چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
رویټرز خبري ایجنسی یورپ ته د تلونکو زرګونه پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړو شویو ستونزو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. رپورت وایي کله وی خو د یورپ یخی هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړي نو بل پلو د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې دغه کډوال قبول او ځایونه ورته ورکړي. تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي بیګاش په هغه زرګونه پناه غوښتونکو لوی هنګامه کړې چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکي چې شپې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تیره کړې د سلووینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلووینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخه نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وایي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي پولیسو یې بیګا دغه کډوال ایسار کړي وو. په غربي کرویشا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلووینیا له پولو سره په ریل ګاډي کې شپه تیره کړې. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي. هنګري د جمعې پر شپه له کرویشا سره خپل پوله وتړله چې دا رنګ جرمني او آسټریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلووینیا ته کړي. د شام جګړې له کبله بې کوره شوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي خو سلووینیا ځینې بندیزونه لګولي چې له مخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرېښودل کیږي. چې د دې هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي خو سلووینیا ویلي دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې هغوی د دې پخلی نشي کولی. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره اسانتیاوي نشي برابرولی. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبر ایجنس خبریال وایي چې پولیس په نظر نه راځي او یخنۍ ځپلي ستړي پناه غوښتونکي دا نارې وهي چې دروازه پرانیزئ دروازه پرانیزئ. سکال یورپ ته درتلون کو شاوخوا ولکه پناغښتون کوله وجه په یورپ کې د هیوادونو ترمنز موجود بدرنګ او جوړ اختلاف په ډاګه شوې دي.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل په کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
او اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوا تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو لمیرمنو سر پا جنگ لگرانی نتنگ او لپریشانی نتکشنو لکبادرنگ او ریدونگو زیم گورگین جمال مرچکه بکلم خود ستاسو پدران خزمت کی حاضر دا داسی خبرونو سر چپا او ریدولو بای یواری دا بلستن ندالان تا او بیاد دالان نبیابان تا پا منده منده اوزی ولی چپا دی خبرونو کی اکشن همشتا پولوشن همشتا او تنشن همشتا خو بیا هم په دې هلیو چې د دې خبرونو د اوریدلو وروسته به په تبه اخته کیږی نه، له حکومت به مایوس کیږی نه، د بیګم سره به په جنگ اخته کیږی نه، د خپلو ماشومانو د ډیرو اخراجاتو له سبب به له کوره تښتیږی نه، د همسایګانو له ښې ګاډۍ او ښې کوټې نه به سوځیږی نه، د تربرونو په کورونو کې د کباب خوشبویي ته به وږی کیږی نه، خپلې غریبۍ ته به په غوسه کیږی نه، او بیا به د خپلې غوسې د ختمولو دپاره د لاب اوبو ته اور لاهو کی گئی نا، او بیا به د لامبو د نس دکړي په سبب په هغه اوبو کې ډوبه گئی نا، او بیا به په اوبو کې د ننه له اوبو نه ډکی گئی نا، او کبیا چاره ویستلاست د اوبو د بیرته استلو په وخت به ټوخی گئی نا، د ټوخی سره سره به زکام یې گئی نا، او که خدای دې نه کوي زکام سواست نو بیا به په بل چا پوری کی گئی نا. نوگرانو عاشقانه موبایلانه او فیسبوک یانه اوریدونکو خبر راغلی دی چې اوس د خار هغه مخلوق چې نارینه د بس د شا په سیټ کې نه پرېږدي او ښځې د بس د مخ په سیټ کې نه برداشت وي، شناختی کارډ والا هم پریشان وي چې په خانه کې یې څه ویلي کې زنانه کمردانه یعنی نرخزیان چې خلک د نازه هجړهګان هم ورته وایي، هغوی غریبانو جلوس را ایستلی وو او د خپلو حقوقو خبره کوله چې ویل راځي چې ولاړ سو سټوډیو ټینشن دی ګډبړې شنته چې دا وخت یو همداسي شخصیت د توتکی سره ناس دی ک ناس ته دا تاسو خپل واوري.
شپدا د نوکری زوجی نه کتم بلوی نه خلک د هر خوانه په واده را غالی دی.
اوهو خبره واورئ تاسو، خبره واورئ تاسو، دا گانا پریگ دی، دا راته وایس چې تاسو نوم څه دی؟
د ورځې نوم میشان دی او د شپې نوم میشانه دی.
دا د ورځې او د شپې به څه فرق دی؟
د شپې ودونه تاسو د ناچ گانې د پاره، هلته شان نه چلیږي شانه چلیږي، او د ورځې بیا رکشه چلوم هلته بیا شانه نه چلیږي شان چلیږي.
اوکے اوکے تاسو دارا تو ایس تاسو د جلوسونو د صد پارا راستلی و
ولی بینونه را باسو مونږ زړه نه لرو، جذبات نه لرو، پرابلمز نه لرو، حقوق نه لرو. تاسو خو خزی پاسم بلې کې خپل حقوق غواړي، نارینه ممبران خپل حقوق ځغلوي، مونږ خواران د چا په یادم نه یو.
نه نو تاسو خپل ممبر ولې سملې تناستوي؟
اے مونږ خواران پولینګ بوت تپریګ دي سوک
ولی
د نارینه او پولینګ ته نارینه زی او د خزو پولینګ ته زنانه درمیانه پولینګ خوړو جوړ شوی نه دی. مونږ ګوټ چرته واچو؟ ستا په جیب کې واچو که ستا په پرس کې واچو کنه؟
اوهو، دا خو واقعی چی لوی پرابلم دی.
آی آی، دا څه پرابلم دی مڼې؟ پرابلم خدا دی چې نه مو رکشه وړي او نه بس، نه په ګاډه کې څوک لفټ راکوي، نه څوک سایکل او موټر سایکل راته ودروي. آی
ښه، دا ولې؟
های بس ته چې خیژو نو زنانه شور جوړ کړي، وایي یو خورې مخان پټکۍ نارینه راغلو چې د نارینه خوا ته ورخیژو شاته، هغوی وایي هلکه دا څوک ناموارمه راغله، مخ ته یې ورکه کوي. های های، اوس نو ته راته وایه چې تا ته شم که ده ته شم، یوازې زما ځان یو طرف ته ډنګ دی او بلې خوا ته پړنګ دی.
نه نو، تاسو د حکومت سره د دې ستونزو په باره کې خبره نه ده کړې.
های، حکومت د نارینه او زنانو حقوق څه ورکړه چې اوس به مونږ ته حقوق راکړي؟ ټوله لګیا دي د خپلو کورودانو او د هغوی د رشته دارانو مسایل ورل کوي. خپله منیسټر وي، ورور یې ګورنر وي، یوه خاله یې صوبایي او بله یې قومي ممبره وي، خو سر یې سنیټر وي. الله الله، خیر سله.
نه نو، تاسو به څه کوې؟
های بس، مونږ به لکه فوټبال یو به مو یوې خوا ته غورځوي، بل به مو بلې خوا ته. آخه ته دا ماته ووایه چې ته ما دلته رپورټره ولې نه لګوې؟
وی خوره، وی وروره، خاله، خالو، دلته هم یا خو رپورټر چلیږي یا رپورټر، دا درمیانه خانه دلته هم نشتا.
ای خوری، دا خو ریډیو ده، په ریډیو کې بیا دا یو دا کله معلومیږي. اځه چې رپورټر مې نه لګی، خبره چکه خو مې ولګوه کنه.
یو یو، دا سوای خبری چکه؟
های خوری، دا خبرونه چی وای؟
نه نه خوری، وروره، وی خورا وروره. اوهو، خو لیوانی دی کړم، زه نه غواړم چې دا زما اورېدونکي په شش او پنج کې واچوم.
څه مطلب؟
ګوره، که تا چرته خبرونه وویله، خلک به حیران وي چې دا اوس ګورګین دی او قطوتکی ده.
ای نو، بیا مونږ آخر چیرته لاړ شو؟ چا ته خپل فریاد وکړو؟ ټی وی والا ته چې ورشو، هغوی ځواب راکړي. په ریډیو کې مو تاسو نه اخلي، مونږ نو بیا چیرته لاړ شو؟
نه، تاسو خپل چینل ولې نه خلاصوي؟ خپل ریډیو ولې نه شروع کوي؟
هاي هاي، صدر ته وایم، په ویسټ انډیز کې می خلاص کړی وو ټی وی. زمون خو عادت دی چې په یو منټ کې درې چکچکی ونه وو، آرام نه راځي کنه. خبرچکی چې به یو خبر ویلو، درې به چکچکی ورسره کولې. د ویسټ انډیز د صدر خواښې وفات شوی وه، دې د خبر سره چکچکی ووهلې. بس نو، راغله د صدر خسرګنۍ، هغه اشر را باندې جوړ کړو چې د ټی وی نه سی ډی را جوړ کړه او دلته را واستولو.
نه نو، تاسو خپل ممبر اسمبلی ته واستوي، هغوی به څه نه څه ضرور وکړي کنه.
ای یوه مو واستولې وه، په دویمه ورځ یې د اسمبلۍ نه د باندې را وغورځوله، پر روډ بلډوزر ووله، په خوا مو ښایسته خاله بلله. اوس د اکسیډنټ بعد یې کږه خاله بود.
نه نو، د اسمبلۍ نه یې ولې را وغورځول؟ اسمبلۍ والا خو نن سبا ټولو استعفا ویشې دي، هغوی خو د خدای ممبر غواړي.
های صدر ته وایم، توتکی جانې، په ما ګرانی، تا ته خو معلومه ده چې مونږ چې په ورځ کې دوې درې ګنټې ناچو ګانه نه وکړو، بدن مو اور واخلي. دا زمونږ د اسمبلۍ ممبرې به هم تقریر کم کولو او ناچ ګانه به یې زیاته کوله. بس حکومتي او اپوزیشن دواړو بینچونو د باندې را وغورځوله.
ولې نو، د دې په ناچ باندې د هغوی څه؟
هغوی ویل چې د اسمبلۍ ممبران نور ناچوي، په خپله ناچ نه کوي. په الیکشن کې د عوامو ناچ، په اسمبلۍ کې د بلانو ناچ، په ګرانۍ کې د غریبانو ناچ، په ګرمۍ کې د مچرانو ناچ. های های، اومې لګوه در سره ناچ ګره یا رپورټر، شپه ده د نوکریزو جینکۍ تمبل وایي نه، خلک د هر خوا نه په وادي.
ګورګینه ګورګینه، ژر دا مایک واخه کنه، دا سړی مونږ تر پښو لاندې کوي.
نو ګرانو او پرنګارنګ ناچونو اخته ملګرو، دا و د ورځې شان او د شپې شانه. د ډېرې مودې نه پسته چا رښتیا ویلي دي؟ یو رښتیا دې یا ده هم وویل،
اوس زو یو بل رختیا گوئی ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبړیشن کې ستاسو د سوالونو ځوابونه ته داسې تیار او چمتو ناس دی لکه هغه چمچګان چې د افسرانو و چوپړ ته په نمبر نه سره جوړیږي. خاغلی رختیا خان، حقیقی صاحب او ستاسو سوالونه.
رشتہگوئی صاحب ہے، ہاں رشتہگوئی صاحب ہے، پہ دفتر کی جس ماں سر کلرکانو ٹول دا کسٹم رئیسان سو زلالت کلرکی ماں
یا خو دیر نالائق ہے او یا بیا دیر بی برک ہے
بی برک ہے او سائیکل وی موٹر وی موٹر سائیکل وی زخو انسانی ماں
پہ انسانانو کیم زینی بی برک ہے نہ وقت گوری او نہ موقع نہ سڑا گوری نہ تودہ چی سای پر خلو وشی رختیا وائی زکه نو ساپیڑی هم خوری او ترقی هم نکیگی لک چمچگیریز دکا او چمچگیریز دکا که تور ورطا سپینا که بدرنگ ورطا و غنم رنگ که بی اکل ورطا دانا که بودا ورطا و ظلمه غرز دا ملک نپرسان ده چی سب را پس پیڑ دروغ وای ها غم را پس پیڑ با ترقی کوی هاو کنا
رشتیا گوی سابا، رشتیا گوی سابا، وامو خواجه می پرم زکه نپریش دی، او خسر می پا آسمان نپریش دی، چیری ولاد سم آخر؟
ایفل تاور تا وخیجا، برج الخلیفه تا وخیجا، نم زکه نا آسمان، او سیگا پا درمیان، جبا پا کنترول کی که، دا مشرانو ایزت زدکا، او پام کوا، ایزت زدکا، خواخی با دی پا غیق کی گرزوی، خسر با دی پا سر گرزوی، جبی تبریک رو لگوا، او اول سوچ کوا، بیا خبره کوا، که دی بی سوچ خبره کوانا، نو بیا با دی دغالوی، هاو، پام کوا در توان پام!